The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زموجه جواد يم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته افغان ولسمشر اشرف غنی مشورتې لوی جرګې ته د وینا پر وخت وویل چې د بین المللي ټولنې هیله ده چې څومره ژر تاسې پریکړه وکړي نو غوره به وي. په داسې حال کې چې د کورونا ناروغانو په شمیر او مړینو کې د تیر په څیر کموالی راغلی، مرکزی حکومت په پاکستان کې د کاروبارونو د پرانیستلو پریکړه کړې چې خلکو ته یو ځل بیا ژوند اسانه شي. او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 19.4 میلیونه او د مړو شمیر له 1,00,000 څخه زیات شوی دی. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د سولې مشورتي جرګې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل جرګې ته کوم فرمایش نه لري او خپل دې د طالب بندیانو د خوشی کولو او د سولې په اړه پریکړه وکړي. طالبانو ویلي کې پاتې 400 بندیان خوشی شي په دریو ورځو کې به مخامخ مذاکراتو ته تیار شي. ولسمشر غنی وویل د سولې او پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د لوی مشورتي جرګې را بلل اساسي قانون او آئین ته زموږ ژمن پاتې کېدل په ډاګه کوي. وایي د پاتې طالب بندیانو واک دی نه لري. هغه وړاندې وویل موږ 15,000 طالب بندیان د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي افغانانو په بدل کې خوشی کړي دي. نو په دا 400 زندانیانو کې مشکل څه دی؟ موږ په هغه تړون کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی طرف نه وو. په هغه کې ویل شوی امریکا به کوښښ وکړي تر 15,000 پورې طالب بندیان خوشی کېدو ته زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی له امریکا سره د افغانستان اړیکې بنیادی وبللې او د لوی جرګې په اړه یې د ملاتړ هرکلی وکړ. د هندوستان یو مسافر وړونکی الوتکه په کیرالا کې د کوزیدو پر وخت غورځېدلې. لږ تر لږه 14 کسان پکې مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي د هند دغه مسافر وړونکی الوتکه په جنوبي کالیکت ښار کې هغه مهال وغورځېدله کله چې په سخت باران کې د کوزیدو هڅه کوله. د ایر انډیا هوایي شرکت په دغه الوتکه کې 190 مسافر او د الوتکې عمله سپره و چې په رنوی باندې برابر نه شوه. د هندوستان د هوایي چلند د وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په الوتکه کې 10 د غیږ ماشومان هم و. د سعودي عربستان د استخباراتو یو پخوانی چارواکي ویل چې ولیعهد محمد بن سلمان د هغه وژل کېدل غواړي او د هغه د قتل لپاره یې کاناډا ته لیږل شوی ډله د کاناډا د ګمرک یا کاستم مامورینو نیولې ده. سعد الجابری د جارت پنجشنبه پورز د امریکا وفاقي عدالت ته ورکړل شوی خواست کې وویل هغه د محمد بن سلمان په باره کې ثبوتونه لري نو ځکه سعودي ولیعهد د هغه وژل غواړي. د وایس اف امریکا د انګلیسي څانګې په خپل رپورت کې وایي سعد الجابری عدالت ته خواست کې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی خو ویلي دي چې کاناډا ته د هغه د قتل لپاره ډله په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشغجي د قتل نه څو اونۍ وروسته لیږل شوی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د روغتیا مرکزی ادارې د کورونا وبا له امله ځینو بهرنیو هیوادونو ته په امریکایانو د سفر په اړه د بندیزونو سپارښتنې بیرته اخیستې دي. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي د روسیې، هند او ځینو نورو په ګډون تر 150 پورې هیوادونو ته به سفري بندیزونه په خپل ځای وي. د سفري بندیزونو په اړه دا تازه سپارښتنې په داسې وخت کې شوې دي چې په نړۍ او تر ټولو زیات ځپل شوي هیواد امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر لا هم مخ پر زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امنیت په خاطر د چین په دوه موبایل اپلیکیشنز یا اپس باندې بندیز اعلان کړی. ولسمشر ټرمپ د یو صدارتي امر لاندې امریکایي کمپنۍ د دوه چینایي کمپنیو بایټ ډانس او ټینسنت سره د هر ډول کاروبار نه منع کړی دی. بایټ ډانس د چین ملټی نېشنل کمپنۍ ده چې د ویډیوز مشهور اپ ټیک ټاک په میلیونونو کاروونکي لري. همدغه ډول د 10 سنت مشهور اپ وی چټ دی چې په میلیونونو خلک پرې له یو بل سره اړیکې نیسي. په ټیک ټاک او وی چټ دغه بندیزونه به په 15 ورځو کې عملي کیږي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دل دا وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د راپورونو پر لور. په کابل کې د 1400 طالب زندانیانو د برخلیک ټاکلو لپاره د ورځنۍ مشورتي لوی جرګه پیل شوې ده. 3200 ګډونوال به یې د دې بندیانو د خوشی کولو یا بند کې ساتلو په اړه سلا مشوره او پریکړه کوي. د دې جرګې غړي پر 500 کمیټو وشل شوې چې د طالبانو د پاتې غړو د خلاصون په اړه به پر بیلابیلو مسلو بحث کوي. په مخکړه په دې اړه زموږ د همکار نصر الله یو راپور ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د سولې مشاورتي جرګې په پرانیستون کې وینا کې ویل جرګې ته کوم فرمایش نه لري او خپل د دې طالب بندیانو د خوشی کولو او د سولې په اړه پریکړه وکړي. طالبانو ویلي کوي پاتې 1400 بندیان خوشی شي په 3 ورځو کې به مخامخ مذاکراتو تیار شي. ولسمشر غنی ویل د سولې او د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د لوی مشاورتي جرګې رابلل اساسي قانون او آئین ته زموږ جمن پاتې کېدل په ډاګه کوي. وایي د پاتې طالب بندیانو واک هغه نه لري. موږ 5000 او 100 طالب بندیان د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی افغانانو په بدل کې تبادله یا مخوشي کړل. په دا 1400 زندانیان کې مشکل څه دی؟ موږ په هغه تړون کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوه طرف نو په هغه کې ویل شوی امریکا به کوشش وکړي تر 15000 پورې طالب بندیانو خوشی کېدو ته زمينه برابر کړي. ولسمشر غنی له امریکا سره د افغانستان اړیکې بنیادی وبللې او لوی جرګې په اړه یې د ملاتړ هرکلی وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشاورتي لوی جرګې ته وینا کې همدارنګ ویل اوس سره یو ځای شو یو تر څو هغه خراب خوبونه نوری زمونږ په اړه ویني له خاورو سره یو ځای کړو. هغه همدارنګه زیاته کړه چې طالبان د ټولنې یو واقعیت دی او ټینګار یې وکړ چې د جګړې د پای ته د رسیدو لپاره باید کار وشي. نو موري زیاته کړه افغانان اړتیا لري تر څو د خپل ځان او مال څخه ډاډمن شي او د خپل اولادونو ته د راتلونکي لپاره پلان او پروګرام جوړ کړي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر او د سولې مشاورتي لوی جرګې رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم تمو خودله چې د جرګې پایلې به د سولې او د وطن په خیر وي. هغه ویل چې افغانستان په ډېر یو تاریخي پړاو کې قرار لري چې په وینا یې د جرګې مشورې او تصمیم د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سولې په اړه د مشاورتي لوی جرګې له ترسره کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلي پمپیو د جمعې اګست په 10 په خپل ټویټر لیکلي چې د دغه جرګې غړي به د سولې په اړه ملاتړ له یو ځای کړي. پمپیو ویلي چې تر 40 کلنې جګړې وینې تویولو او خرابۍ وروسته طرفین چمتو شوي چې خبرو اترو ته د رسیدو لپاره سیاسي پروسې ته لاره هواره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د سولې مشاورتي لوی جرګې څخه د هرکلی ترڅنګ ویلي چې ټول اړخونه باید د سولې تاریخي فرصت په پام کې ونیسي. هغه ویلي لکه څنګه چې دوی دا کار کوي امریکا به دوی ترڅنګ ودرېږي. زلمی خلیلزاد د جرګې له ګډونوالو غوښتي چې هغو کسانو ته اجازه ورنکړي چې د سولې پروسې د پیچلتیا په لټه کې دي. افغانانو د شیبې ته ډېر اوږد انتظار ایستلی و. موږ د جرګې خوالو ته په خپلو خبرو کې د بریا هیله کوو او له هغوی غوښتنه کوو چې هغوی کسانو ته اجازه ورنکړي چې وضعیت ته ترجیح ورکوي او سولې پروسې ته د پیچلتیا په لټه کې دي. په افغانستان کې موجود ناټو هم د سولې مشاورتي لوی جرګې څخه د هرکلی ترڅنګ د یادې جرګې ترسره کېدل د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو پیلېدو او بندیانو خلاصېدو لپاره یو فرصت بللی دی. د سولې مشاورتي لوی جرګه د وسلوالو طالبانو د 1400 بندیانو د برخلیک ټاکل کېدو او سولې په اړه ترسره کیږي چې د ولس سره باندې 300 منتخب استازي پکې ګډون لري. په پام کې ده چې د سولې په اړه مشاورتي لوی جرګه به په کابل کې 2 ورځې نور هم دوام ولري. وسلوالو طالبانو د یادې جرګې له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی.
دا د VOA دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر ID ده @voadiwa.
کابل کې مو د 300 طالب بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره د درې ورځنی مشورتي لوی جرګې په اړه راپور واورید. د دغه جرګې د پرانیستو په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي و چې د بین المللي ټولنې هیله ده چې څومره ژر چې تاسو تصمیم ونیسئ بهتره ده، غوره به وي چې تصمیم نن یا سبا له خیره ونیسئ تر څو د او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات پیل شي. په همدې اړه په کابل کې د ډیوی خبریال حقمل روان لګیو شمیر کسانو سره غږیدلی او دا راپور پرې راستولی دی.
مریم سرمته ایم دی مشورتي لوی جرګې دی او می کمیټې غړي نن په دغه جرګه کې سیمونګه غا فیصله او یا مشورې درلودي. هغه یعنی کس دا اوسه اکثریت خلک دی ته له ولتیا لري چې بل اخره به په وطن کې سول راشي دي سول دي لپاره خلک ته کیدي. حتی د شې د ملګری او دوستان په دغه ټلو کې ناسو چې هغه د خپل کورونو یو لاس یو له ټول سفر شهیدان ورکړي دی ولې دوی اداده د شمول خپل دي دغه شهیدان لوی نو نتیجو په دې شرط دې افغانستان لپاره دایمي تلپای سول راځي. ولې تر څنګه موږ افغانان یا افغان ملت هم خپل شرایط لرو او خپل غوښتنې لرو او په دواړو خواو باندې دا فرق کوي د تاسو په کشمکش کې باید افغانان او په خاصه توګه ملکی وګړي په تر پښو لاندې نشي. یعنی د یو کورنۍ له سي اتلس نفر دوه سفر غړي شهیدان کړي دي غوډه پر ډیره سخته ده. دا موضوع دا چې تر هکې زه خپل شهیدان لوینې نتیریم ولې د افغانستان لپاره سول افغان دا غټه قرباني ده. بنان د طالبانو د خونه هم همدا توقم لرسه دی هم د موضوع ته پروګرام لرنه وکي او ټول ولس باندې دا غوښته اوسه تاسو د نیابتي جګړه پایته ورسوي ځکه دا یمکو تاسو جګړه نه ده. دلته خلک لوبيږي او په موږ باندې تاسو باندې شکونه تړي او دا منطقه کې په سرور باندې بدله کړی ده. فلازر په ټول د موضوع ته دقت وکړو نو یو تل پاتې سولې ته رسیږو ولې که بیا هم د خلکو د لوبېدو وسیله وګرځو هر څوک په موږ کې لاس واشي یو د موږ ته پروفیسور وفسي موږ به هیڅ کلام سولې ته ونه رسیږو او د تل لپاره به د موږ لپاره یو ارمان پاتې شي.
زه عبدالسامد زازایم د زازای شورا رئیس او فعلا د مشورتي لوی جرګې د ومی کمیټې غړی او موږ په کمیټې کې په مشروع ډول فیصله وکړه چې کچیر ته دغه کوم بندیان چې خوشی کیږي په دې په مقابل کې دایمي اور بند او سوله راځي ټول سره موافقه یو او ان شاء الله چې دا به په تالار کې به همدا خبرې بیان شي.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
په داسې حال کې چې د کورونا ناروغانو په شمیر عمرینو کې د تیر په پرتله کموالی راغلی، مرکزی حکومت د کاروبارونو د پرانستلو پریکړه کړې چې خلکو ته یو ځل بیا ژوند اسانه شي. په تیرو سلرو شو ساعتونو کې په خیبر پختونخوا کې له کورونا څخه یوازې یو کس مړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ډیبي خبریال فرید شینواری درکوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې تر مخه د کورونا وایرس نه په تیر یو شپه ورځ کې یو سل اوه تنان اغیزمن شوی دی او دې سره د ناروغانو مجموعی شمیره 4,500 هم اوخته ده. د صحت محکمې تر مخه په تیر یو شواروز کې د کرونا وبانه یو تن مړ شوی دی او د یاد رنځ نه د مړو شو تنانو شمیر 2,220 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس نه ټولو نه زیات تنان په پېښور، سوات، ابټآباد او مردان کې مړه شوی دي. د خیبر پختونخوا د ودونو حالونو اتحادی مشر خالد ایوب وایس اف امریکا ډیو ته وویل د دوی روزګارونو تړل کې دو سره په زرګونو خلک اوس هم په کورونو کې ناست دي.
زه په دې نه پوهېږم چې ریسټورانټس کولو شو او شادي حال ته 15 سپتمبر ته په دې وجه دا کېدی شي چې حکومت موږ سره یو تعصب لري. د حکومت چونکې مونږه آل د ټول پاکستان تاجران په یو موقف دي چې دا د کاروباري طبقې یو دوست حکومت نه دی. د حکومت د دینه مخکمه چې کم دور په هغه کې په خیبر پختونخوا کې دی بته ورا غونډولې د ریسټورانټونو د شادي حلونو نه د کاروباري تپونه.
د خیبر پختونخوا شخصي تعلیمي ادارو د پاره جوړ کړای شوی ادارې لخوا استل شوی اعلامیه کې ویل شوی دی شخصي تعلیمي ادارو تبا د 500 کلونو زیات عمر کسان او استادان خپل مشومان نه راولي چې کرونا وایرس خور نشي. د پیښور یو خبریال عزیز بونیرای وایي حکومت باید ایسوپیز یا سپارښتنو باندې عمل باوري وګرځوي، ولې چې په تیر لوی اختر کې هم خلکو ډیره بی احتیاطي کړې ده.
او د اختر چې کم د منځونو یا د قربانو په حواله سره چې کم د فاصلې یا د ماسک یا د نور احتیاطي تدابیر چې کم دغه شیو زما په خیال باندې پای باندې خو په خیبر پختونخوا کې پاغه پیک وخت کې چې کم وخت کې د کرونا ډیر زیات کیسز راتله، پاغه وخت کې ډیر عمل درآمد د امپلیمنټیشن ضلعي انتظامیو نه دی کړی، او نه په دې اختر کې پاغه باندې داسې د ضلعي انتظامیې د اړه خاصه سختي یا د غره غلي دي چې هغه د حکومتي دغه احکامات هغه امپلیمنٹ کړي.
د حکومتي شمیرو تر مخه د کورونا وایرس نه په تیر سالري ساته کې 568 تنان روغ شوي دي، او د سره د روغ شو تنان شمیر 1,409 هم اوخته دی. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
اوسم پنړی کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 19.4 میلیون او د مړو شمیر له 1,00,000 څخه زیات شوی دی. په امریکا او نړۍ کې د کورونا له وروستي حال څخه به مو زموږ همکار نوشیروان قلندر خبر کړي.
د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کورونا وبا په اړه خپل تازه شمیرو کې ویلي په نړۍ کې د کورونا د ټولو کیسونو شمیرې 19.2 میلیون نه اوړېدلی، او په امریکا کې بیا ټول شمیرې 5 میلیون ته رسیدلی. په امریکا کې د یو نه بل ته لګیدونکو ناروغو ادارې مشر ډاکټر انتونی فاوچی د جمعې په ورځ په یو تازه بیان کې ویلي دي چې د امریکا ریاستونه دی وګوري که د کرونا وایرس مثبتې پیښې په خلکو کې زیاتیږي نو د دې مطلب دا دی چې سسم نه دی روان. هغه زیاته کړه بیا باید هغه طریقې بدلې کړي شي چې دا وخت روانې دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه تر جمعې ماښامه پورې په امریکا کې د ټولو نه زیات کیسونه په کالیفورنیا ریاست کې 5,02,000 رپورټ شوي دي، او په مجموعي توګه پکې 10,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. په دویم نمبر فلوریډا ریاست دی چې پکې 5,10,000 خلک متاثر شوي او 2,976 تر مړه شوي دي. دا وخت په دریم نمبر ټیکساس ریاست دی چېرته چې 4,09,000 نه زیات خلک متاثر شوي او 8,399 خلک مړه شوي دي. نیویارک چې په اوله کې تر ټولو زیات متاثره ریاست وو دا وخت 3 نمبر ته راکوز شوی. د ټولو کیسونو شمیره پکې 4,03,000 ده. دا وخت په اولنی لسو ریاستونو کې د نیویارک نه وروسته جارجیا په 5 نمبر، الینوی په 6 نمبر، نیوجرسی په 8 نمبر، اریزونا په 8 نمبر، نارت کیرولاینا په 9 نمبر، او لوزیانا 10 نمبر ریاست دی چې روزانه پکې زیات کیسونه رپورټ کیږي. نیویارک ریاست چې پکې د تیر یوې میاشتې راهیسې مثبت پیښې د 1,000 نه کمې رپورټ کیږي هغه ریاست وو چې د اپریل په میاشت کې پکې په یوه ورځ 11,000 نه زیات کیسونه هم رپورټ شوي وو. د نیویارک گورنر انډریو کومو د جمعې په ورځ ویلي دي چې ریاست یې په کرونا وبا کابو موندلی ده، او د تعلیمي کال په پیل کې به طالب علمانو ته اجازت ورکړي چې سکولونو ته زده کړو لپاره لاړ شي، خو وایي ماسکونه به اچوي. د امریکا ستر ماهر ډاکټر انتونی فاوچی ویلي چې نړۍ به چېرې هم د دې جوګه نه شي چې د کرونا وایرس ختم کړي، خو هیله یې څرګنده کړې ده چې په 1,000,000,000 ویکسین به د روان کال اخیره پورې راشي. بل پلو ته د امریکا خارجه وزارت او د یو نه بل ته لګیدونکو ناروغو د صحت ادارې په امریکایي وګړو باندې د نړۍ ځینو هیوادونو ته د سفري بندیزونو سفارشات بیرته اخیستې دي، خو د هند، روس، مصر، لیبیا، کازاکستان او مکسیکو په شمول 1.5 هیوادونه په 3 نمبر درجه کې اچولي، او دغه هیوادونو ته اوس هم د هوایي جازونو د لارې په سفر بندیزونه په خپل ځای ساتلي شوي. اخوا بیا فرانس او جرمنی د امریکا په مشرۍ کې د صحت عالمی ادارې WHO سره خبرو اترو باندې ځان غلي کړی دی، کوم چې په امریکا کې د صدارتي ټاکنو وړاندې د صدر ډانلډ ټرمپ د پاره یو درز ګڼل کیږي. امریکا څوک چې دا وخت د وو غټو طاقتونو یا هیوادونو مشري کوي وروسته له هغې د ډبلیو ایچ او سره مرستونه لاسه اخیستی وو چې صدر ټرمپ په دغه ادارې تور لګولی وو چین سره نږدې اړیکې لري او په کرونا وبا کې یې بې پروایي کړې ده.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
قدرمن اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومتي ریاستي ادارو د سیاسي انتقام لپاره کارولو تور لګولای دی. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو وایي د کشمیر په مسله پاکستان د بشري حقوقو د څار اداري یا ایچ آر ډبلیو د بیانونو حوالی ورکوي خو د احتساب ادارې د سیاسي کردار په حق له د ایچ آر ډبلیو تازه بیان باندې غلي دي. په دې اړه نور حال د ډیوی له خبريال اورنګزیب څخه اوري.
حکومت مخالف سیاسی گوندونو یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت ریاستی ادارې خصوصي توګه احتساب ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمال تور لګولې دی. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي احتساب به د هر هتن کېږي چې په بډو رشوتونو کې ککړ وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول پټو په ټویټر یو بیان کې ویلي دي پاکستان د کشمیر په مسله د بشري حقوقو د څار ادارې یا ایچ آر ډبلیو د بیانونو حواله ورکوي. خو د پاکستان احتساب ادارې په کردار د بشري حقوقو د څار ادارې باندې خنو یې ځان غلي کړی دی. بلاول بټو وی ایچ آر ډبلیو په خپل رپورٹ کې د پاکستان د احتساب ادارې سیاسي انتقام د پر استعمال پوښتنه پورته کړې دي. او په رپورٹ کې یې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو پر ضد روان ناروا مقدمو ذکر هم شوی دی. د بشري حقوقو د سار ادارې یو تازه بیان کې ویل دي چې باید د پاکستان حکومت د ستر محکمې په فیصله عمل وکړي او د هغه تنانو پر ضد د احتساب د ادارې استعمال بند کړي چې په حکومت تنقید کوي. او حکومت ته پکار دي د احتساب ادارې لخوا روان د اختیارات او غلط استعمال پلټنې هم وکړي. د بلاول بټو وایان مصطفی نواز کوکر هم یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د دوی ګوند فیصله کړې ده چې په پاکستان کې موجود بار ملکی سفیرانو ته به خطونه لیکي او هغوی به هم د احتساب ادارې د ناروا سلوک نه خبروي.
کے ذریعے انہیں ہراسا کیا گیا، ان کو جیل میں رکھا گیا، کس طریقے سے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اور یہ سارا کا سارا ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن.
مصطفی نواز کوکر هم وی چې د بشری حقوقو سار ادارې خپل بیان کې د احتساب ادارې لخوا په سیاسي مخالفینو زور راوړو خبره کړې ده او ویل دي احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالېږي. وړاندې یو قضیه کې ستر محکمې هم ویلي وو چې احتساب اداره یوازې حکومت مخالف سیاسي مشرانو او هغه تنانو پر ضد کاروای کوي څوک چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تنقید کوي او دا اداره د حکومتي تنانو پر ضد د کاروای نه ډډه کوي. خو حکومت وی احتساب به د هر هتن کول شي چې بډو رشوتونو کې ککړ پاتې وي. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیض الحسن چوہان یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې احتساب ادارې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار په یو قضیه کې راغوښته دي او د پنجاب اعلی وزیر به احتساب ادارې ته وړاندې کیږي. په عثمان بزدار تور دی چې لاور خار کې یې یو هوټل ده د شراب خرڅولو اجازتنامه یې جاری کړې ده او د اجازتنامې په بدل یې د هوټل مالکانو نه رشوت اخیستې دي. خو حکومت مخالف ګوندونه وایي چې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پر ضد د عربونو روپو کرپشن تورونه دي. خو په دغه تورونو کې احتساب اداره د پنجاب اعلی وزیر نه راغواړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ وای د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته مسوده وړاندې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبال له نوم دی خیبر تورې لری کړل شي او تاریخي نوم پښتونخوا دې پرې خودل شي. له محسن داوړ سره بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
کله چې دا نوم پر کښېښول سو هغه وخت ځینو سیاستوالو خصوصا پښتنو سیاستوالو دا اعتراض کاوه چې ویل خیبر د پښتونخوا صوبې برخه نه ده. خو اوس چې قبایلي ضلع هم د پښتونخوا برخه سوي دي او خیبر د خیبر پښتونخوا برخه ده، نو بیا ولې تاسو غواړئ چې خیبر تورې د ځینو لرې کړل شي؟ ترڅو پورې چې دغه نوم بیرته بدل شوی نه وي، ستاسو غوښتنه به څه وي چې دا په سرکاري کاغذونو کې یا په رسنیو کې د دې نوم باید بشپړ واخیستل شي؟ ځکه ډیری چارواکي ځینې خلک دې ته کی پی کی وایي، ځینې کی پی ورته وایي، خو خپله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دې ته پښتونخوا وایي. او کله چې دا نوم کښېښول شو هغه وخت پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری په خپله دې ته پښتونخوا وایي.
عمران خان نه تا مدا چې کنور سنې می بد کې کې دې شغه زمون ملګرتیا وکي د دې وجه هم یو تا دا چې ګوره مطلب هو خبر پښتونخوا کېم خو دل نو څوک ته خبر پښتونخوا هم نه وای، نه څوک ته کې پی وای، څوک ته کې پی کې وای. په وجود د دې چې مثال هغه صبح ترد نوم لري کو نو ان دبليو اف پلان نو کې پی کې شو ساغه مقصد خو پرنه شو کنه کم چې مونږ وختو خو اوس بنیادی خبره ده چې دا په قانون کې مو په هغه کې پښتونخوا شي یو به تاریخي شناخت به حل شي دولت چې ما وختونه دغه پوراشي او بل خامخا په تطب د کی پی کی او دونه د پریویشن ضرورت نه ایو ټول خلک پښتونخوا ته وای
او روسي پښتون می داد چې آی په دې کې د پښتنو چې کوم ملت پال ګوندونه دي عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې هغه دا وخت په مرکزی پرلمان کې ډیره زیاته برخه نه لري، خصوصا پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو هیڅ نسته، یوازې په سنټ کې یو غړی لري. د دوی ملاتړ اندر سره ده
یره دي دا خو د کار مطالبه ده په دې کې خو زنه کړم چې سوپم داسې چې هغه په دې شي مخالفت کوي او بیا په هوسی توګه تا چې څنګه ملت پال ګوندونه دي نو دی خو مخکیم د دې شي حمایت کړی دی او زما په خیال اوس هم دی د دې شي ملګرتیا کوي. خو دا چې زمونږ ګټه به راغی چې دا نور غټ غټ جماعتونه دي دغې سپورټ مونږ ته حاصل شي نو د دې بل په پاس کول کې مونږ ته لږه اسانتیا وي.
محسن داوړ صاحب وایس اف امریکا ډیوا ته د وخت راکولو ډیره ډیره مننه.
ډیره مهرباني، شکر.
اوریدونکو د ډیوی سارانی خبرونه په امریزه پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخامنی خبرونه پورمو کوربه ز مجاهد جواد په لاس لارم. روح جوړ او خوشاله اوسئ.